ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. ازادي راډیو دا خبری مجله دیش تقید نن د سیشن به ورسته د سرطان یول سمنیټه د 1398 هجری المریز کال نن د 2019 میلادي کال د جولای له دوهمې سره برابر ده. د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې تاسو ته خبرونه او رپورټونه لرو. د خبرونې په پیل کې نوریاس نوري خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په قطر کې د راتلونکو بین الافغاني خبرو په اړه ورسره معلومات نه دي شریک شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په کابل کې د طالبانو پر نوی برید وغانده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له ایران وغوښتل چې د یورانیمو د غني کولو څخه لاس واخلي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وای په قطر کې د راتلونکو بین الافغاني خبرو په اړه ورسره معلومات نه دي شریک شوی او نه هم د ګډونوالو په اړه معلومات لري. د خبرې د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړه.
ما د جزئیات ای نشست آماده
یا نیستیم. موږ د دې غونډې او د تیاریو په اړه خبر نه لرو. افراد او شخصیتونه هم چې بلل شوي په انفرادي او لخپل اړخه په دې بحث کې ګډون کوي. موږ د ګډونوالو په اړه هم معلومات نه لرو. خاغلی صدیق داونه ویل چې آیا د حکومت چارواکي په دې غونډه کې کوي کنه؟ خو تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس اپوتزل ویلي وو چې په قطر کې راتلونکي بین الافغاني خبرې به په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره یو فرصت وي او جرمني هیله مند دی چې دغه خبرې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ باور رامنځته کړي. ټاکل شوی د جرمني او قطر په کوربتوب دغه خبرې د راتلونکي یکشنبې او دوشنبې په ورځو په قطر کې ترسره شي. په هغه اعلامیه کې چې د خاغلي پوتزل لخوا نن خپره شوې دا واضح شوي چې په دې خبرو کې ټول ګډونوال په انفرادي او مساویانه توګه برخه اخلي. طالبانو هم له دې مخکې د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه تل په ورته دریځ ټینګار کړی او ویلي دي چې له افغان چارواکو سره د حکومت د استازو په توګه نه بلکې د عادي افغانانو په توګه خبرې کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په کابل کې د طالبانو پر نوی برید وغانده. وی ویل دا برید خي چې عاملان د ملکي وګړو ژوند ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د یوناما له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یا ماموت وویل د خلکو د هستوګنو په سیمو کې د چاورېدونکو توکو کارول عام و افغانانو ته ډېر زیان رسوي او دغه ویرونکي عمل باید سمدستي پای ته ورسیږي. په کابل کې د تېرې ورځې په برید کې چې د نادرخان ټپې ته څیرمه د دفاع وزارت پر لوجستیک ریاست وشو، د چارواکو په وینا د ژوبل شو شاوخوا 115 کسانو زیاتره ملکي وګړي او شاوخوا 50 هم د یو خوندز زده کوونکو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف هم په یو بیان کې ویلي چې خوندز باید امن وي او دیننه او شاوخوا هر ډول تاوتریخوالی د منلو نه دی. یونیسف یو ځل بیا د جګړې پر خلکو خو غکړي چې له تاوتریخوالی لاس واخلي او هر کله ماشومان خوندې کړي. د افغانستان د ولسي جرګې د اداري هیئت د غړو لپاره نن د دریم ځلي انتخاباتو په نتیجه کې امیر خان یار او احمد شاه رمضان د دې جرګې د لومړي او دوهم مرستیال په توګه وټاکل شول. خاغلی یار 111 رایه او خاغلی رمضان 119 رایه وګټلې. د دې جرګې رئیس میر رحمان رحماني د رایو له شمیرلو وروسته دواړه بریالي اعلان کړل.
امیر خان یار با اساس انتخاب وکیلای محترم به صفت نائب اول ولسی جرگه انتخاب شدن، احمد شاه رمضان به صفت نائب دوم ولسی جرگه برنده اعلان شدن.
د ولس جرګې د منشي او مرستالې څوکۍ ته هم وو کسانو ځانونه کاندید کړي وو چې هیڅ یوې د کافي رایو په ګټلو بریالی نه شو. خبرونه لازري رډو اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون کلک ملاتړی دی، د ایران لخوا له ټاکلي حد د غني شوي یورانیمو زیاتوالي ته په اشاره وویل چې تهران د له زغمه کار واخلي. سرګی لاورف دغه څرګندونې نن د آیرلند د بهرنیو چارو له وزیر سیمون کوویني سره په ماسکو کې تر کتنې وروسته په یوه ګډ خبري کانفرانس کې وکړه. موږ پر خپلو ایرانی همکارانو غږ کوو چې لزغمه کار واخلي او په هیڅ ډول احساساتي نشي او هغو اساسي اصولو ته پام وکړي چې د نړیوالې اټومي انرژي ادارې د ضمانتونو په موافقه او دغه راز دغې موافقې په ضمیمه کې مشخص شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون چې له ایران سره د شوی تړون یو لس هیواد یو لس لیکونکی دی نن په یو اعلام کې له ایران نه وغوښتل چې د یورانیم د غني کولو له پروسې څخه لاس واخلي او هم له نورو داسو اقداماتو ډډه وکړي چې د اټومي لانجې په برخه کې د دې هیواد مسؤلیتونه تر پوښتنې لاندې راولي. وروسته له دې چې تیره ورځ تهران د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ له ټاکل شوې اندازې د زیاتو یورانیم د غني کولو اعلان وکړ، ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل چې ایران له اور سره لوبه کوي. د جنوبی کوریا ولسمشر د امریکا او د شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ وروستۍ کتنه چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ پوله کې تر سره کړه د هیوادونو ترمنځ د دښمنیو لپاره پای وبلله. مون جی ان دغه څرګندونې نن د خپلې کابینې غونډې ته وکړې او ویل چې د ترامپ کیم کتنه دا معنا لري چې دواړو هیوادونو د دښمنۍ اړیکو د پای ته رسولو او د سولې د یو نوي پړاو د پیلولو اعلان کړی دی. ډونالډ ترامپ او کیم جونګ اون د جون په 10مه پر دې پوله سره وکتل. د جنوبي کوریا ولسمشر د شمالي کوریا د اټومي لانجې د سولې هواری لپاره هڅه کړې چې د ټرمپ او کیم ترمن ډیپلوماسي پیل شي. او اوکراین وای دو سرتیری د اوکراین په ختیځ کې له روس پلاو بیلتون پالو سره په نښته کې وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي. د دفاع وزارت نن وویل چې بیلتون پالو په تیرو 24 ساعتونو کې 25 ځلې له اور باندې خسر غړونه کړې او د منسک د سولې د موافقې خلاف په لسګونو د توپ ګولې شتې دي. پوز دغه راز ویل چې په متقابلو ډزو کې 3 بیلتون غوښتونکي وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي.
د ازادي رادیو خبري مجله روي په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت وايي چې په خطر کې لاره رواني غونډې د معلومات ندي ورکړ سوي او هم هنګین د ورسره سوي. په دې خبرونه کې به په کابل کې د پرونی حمله ځای ته ورسو او د شوونځي د هغو ماشومانو خبرې په واورې چې پرون په پلي محمود خان او شاوخوا سیمه کې په 14 او ډزو کې زخمیان شوي دي.
دلته زناستم کنه زپ درې مچوکی کې تیچارو سه زموږ استاد باندې چې الکای 50
په دې خبرونه کې ځو کندار ته او هلته به د هغو شوزو د ژوند په اړه معلومات واوري چې غالي جوړوي.
موږ غواړو چې یو ښه مارکیټ غیر له دې چې په کندهار کې موږ په نورو ولایتو کې یعنی هرات
او د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی رپورت په واوري د کجکی څخه د الیاس دایی په ځنګړي رپورت کې د افغانستان د ملي اردو د عسکرو خبري واوري.
دغه کور د دغه ونې دی دغه ونو نه انداخ ربانی کیږي ښا چې دلته لا صبح سیاغه کیږي دغه ځینې غونډ روشته تیر کاشي.
اول رپورت مو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو دی. په قطر کې به د راتلونکي یک شنبه او دو شنبه په ورځو یو غونډه وسی چې په هغه کې به د طالبانو سیاسي استازي او له افغانستانه یو پلاوی ګډون کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد پر ټویټر بیگا ولیکل چې دا د افغانستان د سولې لپاره یو ډیر مهم ګام دی او د کانفرنس ته د بین الافغانی خبرو د کانفرنس نوم ورکړ. خو د افغانستان د جمهور رئیس ویندوی صدیق صدیقی نن په کابل کې خبریالان ته وویل چې دا د یوې معتبرې ټولنې لخوا دا غونډه جوړیږي او ګډونوال هغه کسان چې د غونډې ته ورځي هغوی په خپل استازیتوب ورځي، یعنی د دولت استازیتوب هلته څوک نه کوي. د غونډې قربانه به خلیلزاد د جرمني او د قطر حکومتونه وي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې دراتلونکو ونې د شنبه او یک شنبه په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې د قطر او جرمني په قربتوب بین الافغاني ناسته جوړیږي، افغان چارواکي ویل دوی سره د دې ناستې جزئیات نه دي شریک شوی. خو د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د سه شنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې هیله وښوده چې دغه ناسته او د نړیوال ټولنې هلې ځلې لامل شي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني خبري پیل شي.
د جزئیات
دی وای موږ د دې ناستې د جزئیاتو په اړه معلومات نه لرو. کوم افراد او اشخاص چې دی ناسي تبلل شوی تبن د شخصیت درسونو او اشخاص په توګه برخه اخلي. موږ د برخه اخیستونکو په اړه هم معلومات نه لرو، خو زموږ لپاره مهمه ده چې د افغانستان د سولې د پروسې مالکیت د افغانانو په لاس کې دی. که څه هم خغلی صدیقی د دغه ناسي د هدف او د ګډونوالو په اړه معلومات ورنکړل، خو د راپورونو په اساس په دې ناسته کې نږدې 50 تنه برخه اخلي او د غونډې اجنډا به د ناستې په لومړۍ ورځ ټاکل کیږي. له دې وړاندې د سولې د شورا وایان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته ویلي وو چې که د حکومت استازي په دې ناسته کې برخه اخلي نو باید د حکومتي استازو په توګه برخه واخلي نه د اشخاصو په توګه. دا ناسته چې ټاکل شوې په قطر کې ترسره شي د برګهاف بنسټ لخوا تنظیم شوې او د کوربتوب چارې د جرمني او قطر په غاړه دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي مارکس پوتزلوي په قطر کې بین الافغاني خبرې به په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره یو مهم فرصت وي او جرمني هیله مند دی چې دغه خبرې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ باور رامنځته کړي. په هغه اعلامیه کې چې د ښاغلي پوتزل لخوا نن خپره شوې دا واضح شوې چې په دې خبرو کې ټول ګډونوال به په انفرادي او مساویانه توګه برخه اخلي. طالبانو هم لدی مخ کې د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو پاړه تل په ورته درې سټینګر کړي ویلي دي چې له افغان چارواکو سره د حکومت د استازیو په توګه نه بلکې د عادي افغانانو په توګه خبرې کوي. خو د نړیوالو اړیکو کارپوه سید خالد سادات بیا وایي چې د دغه ناستې پاړه له افغان حکومت سره همغږي نه کول به د دې غونډې په پایلو ناوړه اغیز ولري. د ده په خبره د تیرو ناستو پایلو ته په کتو چې د افغان حکومت استازو پکې برخه نه لرله، فکر کیږي چې دا ناسته به هم نتیجه ونه لري.
کدوی د بین الافغانی مذاکرات خبره کې بین الافغانی مذاکرات به مستقیما د افغان حکومت سره پیل شي. کدوی د افغان حکومت سره د منحیث افغانانو کې نه یو نه د حکومت ضروري بل اخر دغه تضمین هیڅ وجود نه لري چې دغه ټول مسلې څوک تطبیقي څنګه تطبیقي او نویت څنګه وسی. یعنی د سولې دغه توافقنامه بل اخر په دې کې نتیجه نشي حاصلولای او د سولې توافقنامه باید د نظام سره وشي، د حکومت سره وشي. که چېرته افغان حکومت ته طالبان منحیث حکومت نه قایلېږي، دا په دې معنی باندې چې د سولې توافقنامه لپاره دوی حاضر نه دي.
لدی وړاندې هم په قطر کې دا ډول یو پلان شوی غونډه ظاهرا د ګډونوالو د زیاتوالي لامل لغوه شوه. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره خبرې مختوړي پرون په یو ټویټر پیغام کې د دې خبرو هرکلی کړی ویلي دي چې دغه خبرې د افغان سولې د پرمختګ لپاره مهم ګام دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې پرون د پولي محمود خان په سیمه کې چې د کابل شپاړسمه حوزه ده چاودنه وشوه او په تر چاودنې وروسته وسلوالو کسانو په سیمه کې د یوې خرابه ودانۍ څخه ډزې پیل کړې. په دغه حمله کې زیات ملکي کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي، ځکه دغه سیمه د ګڼه ګوڼې څخه د خلکو ډکه وي. د افغانستان د دولت ادارې په دې اړه ضدو نقیز ارقام خپروي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي چې یوازې 150 د ښوونځي کوچنیان په دغه حمله کې زخمیان شوي دي. زموږ خبریاله د فیروزی په نوم د یوې ماشومې د کورنۍ سره ژغېدلې چې پرون په حمله کې ووژل سوه. دا نجلۍ 8 کلنه وه او ښوونځي ته تللې وه او هلته په حمله کې ووژل سوې ده. د ناجیې ساپۍ رپورټ د دغې ماشومې د پلار په خبرو پیل کیږي.
وختي کوم هفته دا و
دغه کورنۍ د خپلې 8 کلنې لور فیروزی د وژل کېدو لپاره وښکې تویوي. هغه د وزیر ښوونځي د دویم ټولګي زده کوونکې وه چې د دوشنبې په سهار د کابل ښار د پل محمود خان په سیمه کې د یو موټر بم چاودنې ښکار شوه. فیروزه له ګڼو ارمانونو سره د دوشنبې په ورځ ښوونځي ته تللې وه، خو له 3 ساعتونو وروسته یې مړی په کور ننوتو. د فیروزی پلار حبیب وایي کله چې د لور احوال ورته راغی ورځ ورباندې تیاره شوه او نور په ځان پوه نه شو.
9 بجه بود که با ما زنگ آمد بیا که در داخل مکتب و اشتکایت انفجار شد. وقتی که آم خیلی هفتیده بود از دماغ داش خون آمده بود، از بیدیگه کسی خون آمده بود.
د هغې پلار وویل د لور تر ټولو غټ ارمان یې دا و چې ډاکټره شي او خپلو وطنوالو ته د خدمت جوګه شي. هغه هیلې چې پوره نه شوې. د فیروزی مور پریګل چې د خپلې لور عکس یې زړه ته جوخت نیولی وایي د لور مړینه هغه ماته کړه.
هیڅ سره خود نه فهمیدم خودم تکلیف اعصاب هم دارم هیله بنستی ناداری کلان کدی مشال هیڅ دغه کور شدم ما همي علي تراز مې نه ګوشه اي چې دف میګم خدا نه کده مام سرمان چیز نشه که خبر آمد که میګاله فیروزه
د فیروزی کورنۍ د کابل خار په ششایي سیمه کې په یو کرای کور کې اوسېږي پلاری په ننوی کې کار کوي وای د خپل لور د تدفین د مراسمو لپاره پیسې په پور اخیستې دي مروا د فیروزی ټولګیواله او خور ده هغه لا هم په دې نه پوهیږي چې نور به فیروزه د لارې ملګری نه وي خو مروی سره چانس یاري کړی چې په هغه ورځ ښوونځي ته نه وتللی
مکتب نه رفته بودیم بس نخواهم خودش درس میخوام سرتخته میخیست
د فیروزی ښوونځی د دوشنبه د ورځې د موټر بم چاودنې سیرمه دی د نن ورځې د ښوونځي فضا او د زده کوونکو د ترانو ځای ویرجن حالت نیولی څوکۍ له زده کوونکو تشې دي قلمونه او کتابچې پر ځمکه پراته دي سدیه یوه ښوونکې ده وایي زده کوونکو ته یې لیکل او لوستل ښودل چې چاودنه وشوه
یعنی بسیار یک حالت وحشتناک بود اما کی وحشت زده شده بود شاگردان بسیار در اضطرار بودند می ترسیدند و گریه می کردند
د دې ښوونځي یو زده کوونکی رحمت وایي
زه په دوم کلاس کې ما د انتظار وسو دلته زناستم که زه په دریمه چوکی کې انتظار وسو د موږ استاد باندې چې الکا پنځو سمره نالکان زخمی انسول
د پوهنې وزارت وایي د کابل د پول محمود خان په سیمه کې د دفاع وزارت د لوجستیک پر مرکز په ډلیز حمله کې 50 زکون کې ټپین شوې دي د امیروختیا وزارت په وینا په دې حمله کې 15 ملکیان وژل شوي او 115 نور ټپین شوې دي طالبانو پرون د دې حمله مسولیت ومنه او ویل چې هدف یې د افغانستان د دفاع وزارت د لوجستیک یو برخه و
ستاسو لا پیغامونه نه
نم خپل شکیب د کابل د وتخیل ټول حکومت مربوط درځه کې چپنونه چولې نه کی هر چا چرای کې ودرګه یا استاد نیم ساتیر کا شل د کې تیر کا په غته تلاشی کې په ټول وخت تیرې او چې چې نیول نه شي حکومت هم دا وخت نه شي چې امنیت لګاغه کې کلا کې دا نه کې چپنونه څه په درخو چلته ما چولې دلته ما چولې د ټول غیب باندې کړی دي لار ارزه کې ودرګه شل د کې نیم سات بس تیر کا بے پیدې طالبان ته بس موږ دا وخت نه چې دغه کارونه لاس والی دغه څنګه نتیجه نه ټول افغانان وژنې پاکستاني دي کپلسون ټول افغانان ده څوک مسته ته تری او څوک دکاندار او څوک کارګر او تل دغه نه کوم امریکای او نه کوم يهودي او نه کوم خارجي
نو مې زبې ولاد دي مکران اوسې دم کایما نو دوی هیڅ فائدہ نه کوي دا کار نو کیدا کار نه هیڅ فائدہ نه لري همدا انتحاریان نه د سړې تورز نه لري سړې یو جی ته بازار نه شتله لای خپل د ډاډر رمن نشته لای ولال تم تحاری ونه چلته جنگ ونه سي دلته دا ونه سي یو حال پرون سي خپل ما فرین مو مکتب کول زیاده تحاری وساله په خدای موږ شرمانه جتی په لړا راغله ولې مکتب سم مو زې زوبل نه سي دا کارخانه کارنه د خلک ملکی خلک وزنی دا ملټول ورڅوک وزر کانان ورڅو شاګردان ورز دی وز وړکی ونان مشمان تمره کور کې ورن غمو تمره کورونه کې بغمو وزر کوم ورته خواش تاسو دانه کوم زده کار نور مکوي
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو د غو رپورت کولای سي چې د ازادي رادیو پر وب پاڼه باندې ولولې د ازادي رادیو د وب پاڼې ادرس ته ازادي رادیو ټکای کوم هم دا وست کرکټ نړیوال کپ لپاره په مسابقه د هند او د بنگلاديش د لوبډلو ترمنځ روانه ده د هند لوبډلې پچا غټلې و او داسې ویل کیږي چې لوبه د هند په ګټه روانه ده نو بنگلاديش باید 315 منډې جوړې کړي په 9 اوورونو کې چې دا لوبه وګټي البته دا معلومات هغه معلومات دي چې د کرکټ د نړیوالې شورا پر وب پاڼې هم دا اوس خپاره سوي دي تاسې که علاقمندان یاست د ازادي راډیو وب پاڼې ته ورتلی سئ هلته د کرکټ پر دغو روانو مسابقو مفصل رپورټونه خپاره سوي دي د نړیوال جام لپاره د مسابقو په ترڅ کې به د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ویست انډیز د لوبډلې سره مخامخ سي په دغه یو ورځنۍ نړیواله لوبه کې په افغانستان لوبه ګټي کو ویست انډیز. تاسو په دې اړه خپل نظر را سره شریکولای شئ. خپل پیغامونه د افغان بیسیم پر تاسو ته لښمره باندې راوستوي وګورئ چې تاسو څه فکر کوئ. اوس په ورسو یو بل رپورت د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی په هلمند کې د کجکی ولسوالۍ ته تللی دی او د کجکی د ولسوالۍ څخه یو ځانګړی رپورت راستولی. زه نه غواړم چې نور جزئیات ورکم. دغه رپورت په پګډ سره واورو. د الیاس دایی په رپورت کې به واورئ چې هلته د افغانستان د امنیتي ځواکونو غړي څه وایي.
د تنګي څخه د باندې د جنگ په اول کرښه کې د ملي اردو سرتیر یو مهم پوسټ ته ځو. دلته هم د تل په څیر د جنگ لومړی کرښه تتلل یوازې په هم وی ټنګونو کې شونې دي. دلته د کورنۍ شمیر لږ دی. د اکثر سره ازمالي د لاله وړاندې سوي دي ځکه نو د تنګي په نړیدل بازار کې د معمول په څیر د ماشومانو تکرار چیرې وینم چې مشته سلام کوي. زموږ ټانګ اول دی او په سرعت مخته ځي ځکه نو د کنډک کمانډان د ګرمن دوست نظر اندرابي د ټانګونو ترمنځ فاصله او د رفتار معاینه اندازه غواړي. د تنګین لري د لویو پوسټو ترمنځ د ماینونو خطر سته ځکه نو د اردو سرتیري ځینې پلچکونه او مشکوک ځایونه ګوري او بیا لغه څخه تیریږي. موږ د تنګي په لویدیځ کې د فولادیاک په نوم مشهورې ټولۍ ته ورسېدلو. د دې ځای یو سرتیری چې نوم نه راشي د غترکښونو په اړه معلومات راکوي چې د سیمې طالبان د دوی په ضد کاروي.
این دا غلطه چې وته کینې ها دا وګوره این دا مخامخ ځان انداخ کوي د غون ته ترکښ دی د غور د این د غونی دی د غونو نه انداخ را باندې کیږي ها چې دلته لا صبح سیغه کیږي این د ځان غون رويشت ترکښ د سي درته وامه سان او ته دا سی پویګه او ته دغه زیننده
که څه هم دا پوسټل وړ کجه کې ته نږدې د هلمند سین پر راستاړخ د زمینداور خواته پر یو لوړ غونډې پرته ده خو د طالبانو هغه وسلوال پر تمام ورځ ډزې کوي چې د ملي اردو د ټولي د کمانډان په خبره تازه راغلي دي. په کجه کې د ملي اردو د کمانډان د ګرمن دوست نظر اندرا بیرته د طالبانو سره د یوې درنی خورستۍ جګړې کیسه کوي.
700 نفر حمله کړ د 700 نفر تقریبا 45 نفر کشته ده دیگه زخمی تا 90 نفر رسید ولیش خدا در زمین زد. چهار موتر مازدا بود که دمیج آمد مهمات که میخواست تا پوزه را جمع کنه پوستا را. یک طوله ما اموج افتیدگی است یک طوله است 60 نفر است اونجا
دمو پوزه
دانم پوزه اونجا چند پوستا ها خط اول ها دیگه اینجا پلیس زیاد پلیس ریزرف است محلی است این تا اینجا را. او میخواست تا اینجا را کمال جمع کنه اینجا را خط شه اینجا
همین پوزه را کمربند بسازه
بند اینجا که برسه کو اینجا میرسه
آخه میرسه
بازی جا بسیار زیاده چی شد یک هفته کم کم جنگ میکرد. ما به یک تکتیکی را اجرا کردیم که ایره بسیار پذیرایی کردیم دشمنه کنید اینجا رسید مثالش او تکتیکی ما بود که نمیماندیم که انداخت کنیم بخاطر خب جمع شد یکی بسیار زیاد جمع شد دیدیم که جمع شد ما گفتیم اینالی بدر هفت آوان سرش میشید یک اسپیجینین بود دشکه بود تمام سلاح سقیل یک دم هور شد سرش یعنی بود که ساعت خرد بود این نگاه نظامی چیزی که ما چیز کردیم ارزیابی کردیم ما اینجا اگیسارم بردیم جا برجا کردیم ساعت خرد بود ده فرقش خورد.
سره لدی چې هر کال د هوا د تودیدلو سره په هلمند کې د طالبان په بریدونو کې زیاتوالی راځي خو د ملي اردو د دریم کنډک کمانډان وایي د تیرو څلورو میاشتو راهیسې د طالبانو په ټلیزو بریدونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. اما دلته د میشتو سرتیرو نه یوه د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په غورستی برید کې چې څه موده مخکې د پولیسو پر اړوند پوستو وسو شپږ تنه پولیس ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د طالبان ویاند کاری محمد یوسف احمدي د دریم کنډک د کمانډان لخوا دوی ته د اوښو تلفاتو کې سر رات کړه او دا یې د دولتي سرتیرو تبلیغات وبلل. محمود الاستایی د ازادي راډیو هلمند د کجکی تنګای.
تاسی د الیاس دایی دی رپورت جزیات سموش پر وی پان باندی لوستلای سی ازادی راژیو تکی کام.
موک پخپلو راپورونو که دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت تا لمری تو برکو باوری خبر لازادی راژیو.
اوس په ورسو کندهار ته د ازادي راډیو بل خبریال محمد صادق رښتینی په کندهار کې له هغو یو شمېر شوت سره خبرې کړې چې له ایران او پاکستان هلته ما کډوالې وې راستنې سوي دي، اوس د غالیو جوړولو په کارخانو کې کار کوي. صادق رښتنې د دوی سره ژغېدلې او دا چې څنګه کېدای سي چې دغه صنعت ته لا زیاته وده ورکړ سي او د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم ښځو ته دغه سي د کار زمینه مساعده سي.
له پاکستان او ایران څخه کندهار ته راستنې سوي کډوالې مېرمنې دا مهال د غالي عبدالله لاري د خپلو کورنیو اړتیاوې پوره کوي او له خپلو میاشتنیو عایدو څخه راضي دي. دوی وایي په لاس جوړ سوي غالۍ یو متر مربع له $50 څخه نیولې تر $60 پورې بیه لري او که یې تولید ته بازار پیدا سي په کندهار کې به د غالۍ عبدالله صنعت نور هم پیاوړی سي. ترازیا یو غالی عبدونکې د هغې په ایران کې د غالی عبدالله زده کړې کړي، خو د غالی عبدالله ټول وسایل ورته د کلو پراختیا وزارت د کلیوالي میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا پروګرام لخوا ورکول سوي. دا وایي ما شل کاله په ایران کې ژوند کړی، غالی عبدالله می هلته زده کړي، دلته چې راغلم وسایل مې نه درلودل، بیکاره وم. د کلو پراختیا ریاست دا وسایل راته برابر کړه، اوس دا غالۍ جوړوم او د خپل کار څخه راضی یم. بلخوا په کندهار کې د کلو پراختیا وزارت د کلیوالي میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د پروګرام مشري انجلا ولسیار ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې په کندهار کې له کډوالي د راستنوسو میرمنو په لاس د تبلیغ سو غالۍ لپاره په هیواد کې دننه او بهر بازار پیدا کړي.
د غالۍ عبدالله لپاره موږ داسې یو پروګرام د دې لپاره جوړ کړی دی چې موږ غواړو چې یو ښه مارکیټ غیر له دې چې په کندهار کې موږ په نورو ولایتو کې یعنی هرات کې په کابل کې جلال آباد کې موږ په تماس کې د کمپنیانو سره د تاجرانو سره درڅو موږ د دې لپاره یو ښه مارکیټ پیدا کړو درڅو د دې غالۍ په یو ښه قیمت او مناسب قیمت سره خرڅ شي درڅو د دې اقتصاد لا هم پیاوړی شي. بل دا چې یو کندهار و پیژنې دا نور ولایتو پیژنې چې د غالۍ عبدالله کس دلته روان دی یعنی مروج سوي دی کس پر روان دی او دوم دا چې دې وکولای شي چې د جارانو سره د مختلفو ولایتو سره د په تماس کې اوسې درڅو د غالي هم یو شهرت پیدا کړي لکه د مزار او د نور ولایت ته.
له شاوخوا دوه کلونو راهیسې کندهار ته له ایران او پاکستان څخه له 3000 څخه زیاتې کډوالي کورنۍ راستنې سوي چې اکثره یې دا مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. افغان دولت ویلي هیواد ته له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو د راستنېدو لپاره د نړیوالې ټولنې دوامدار مرستې ته اړتیا لري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په ورسو یو نړیواله مسله به راواخلو. تر هغه وروسته چې ایران اعلان وکړ چې له نړیوالو سره په اټومي موافقه کې د منلي حد څخه زیات په لوړه کچه یورانیوم غني کړی دی، نړیوالې ټولنې پر ایران ژغ کړی دی چې له داسې منافقته لاس واخلي او بیا داس کار نه کوي. نوریاس نوري نور جزئیات وړاندې کوي.
د نړۍ قدرتونو له ایران وغوښتل چې د اټومي تړون شرطونو ته ژمن پاتې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون کلک ملاتړی دی، د ایران له خوا له ټاکلي حد د غني شوي یورانیمو زیاتوالي ته په اشاره وویل چې تهران د له زغمه کار واخلي. سرګی لاوروف دغه څرګندونې نن د ایران د بهرنیو چارو د آیرلند د بهرنیو چارو له وزیر سیمون کووین سره په موسکو کې تر کتنې وروسته په یوه ګډ خبري کانفرانس کې وکړې. تیره ورځ تهران اعلان وکړ چې د 2015 کال د اټومي موافقه پر بنسټ له ټاکلي حد زیات یورانیم غني کړی او دا مسله د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې هم تایید کړې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له ایران وغوښتل چې د یورانیم د غني کولو د پروسې له چټکولو په شاشه او هم د داسې اقداماتو ډډه وکړي چې په اټومي مسله کې د هیواد ژمنې زیانمنوي. د برېټانیا د صدر اعظم تریزا مې وایاند مخکې ویلو چې سمدستي پر نورو اقداماتو غور کوي. په پیکینګ کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هم د ایران پر دغه پریکړې خوشحالي څرګنده کړه، خو دای هم ویل چې د امریکا اعظمي فشارونه د دغه کلکش د زیاتوالي سبب شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم غوښتنه وکړه چې ایران د یورانیمو د غني کولو پروسه بشپړه ودروي او ویل هیڅ یو اټومي موافقه باید د هیواد ته په هر کچ کوي د یورانیمو د غني کولو اجازه ورنکړي. د دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې ایران له اور سره لوبه کوي. ترامپ تیر شپه په سپینه ماڼۍ کې د خبريالانو د دې پوښتنې په جواب کې چې ایران ته څه پیغام لري ویل ایران په دې پوهیږي چې څه کوي او زیاته کړه چې دا هیواد له اور سره لوبه کوي. امریکا په 2013 میلادي کال د ایران لاټمی موافقه ووتله او د دې هیواد د تیلو پر صادراتو او نورو برخو بندیزونه بیا ولګول. ایران په جواب کې د مې په اتم اعلان وکړ چې نور نو د موافقه ته ځان ژمن نه بولي او د غنی شوی یورانیم او درنو اوبو پر زیرمو د لګول شوی محدودیت پروا نه ساتي.
د نوریاس نوري رپورت مو واورید. له همدې سره زموږ د خبری مجله نور پای ته ورسیده. څو ثانیه وخت لرو اوریدونکو په اوو بجو به د امریکا ژغ آشنا راډیو پښتو خپرونې پیل سي. نو که وخت لرئ او وسیله لرئ راسره پاتې.